سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هر زه احمد تکل هرکلی کوم. لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمي مرکزونو د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویان وایي د نجونو ښوونځي به هم له څه باندې اوو میاشتو وروسته پرانیستل شي. ویان د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر جورج لاریا اجنن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته دته معلومه شوه چې هلته له لسو څخه اته کسان ناپاکې اوبه څښي، ځکه بل انتخاب نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو وغوښتل چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا 12 میلیون امریکایي ډالر د آزادې سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کم اته اتیا افغانۍ پلورل کېده، خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن له قوله لیکي چې وایي روسیه د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې څلورو نیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولای شي د هغه د بند پر سزا لس کاله نور هم ورزیات کړي. قاضي مارګریتا کوتووا نن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوالنی پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ، خو د هغه لپاره یې کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوالنی لپاره د 14 کاله بند سزا غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. طالبانو ډاډ ورکړی چې د نجونو د ښوونځیو په ګډون ټولې تعلیمي ادارې به له څه باندې اوه میاشتنی ځنډ وروسته پرانیستل شي.
ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانیستل کیږي. د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د امریکایي شخصیتونو یوې ډلې د بایدن له ادارې غوښتي دي چې د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو تر عملي کولو پورې په رسمیت نه پیژني. په نورو راپورونو کې په کونړ کې د بانکونو د مشتریانو ستونزې.
ورځ ورځو کې په اول نمبر نه راځي، بیا چې کله نمبر راشي موږ ته 1000 روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرڅوم نه کیږي.
د نوي کال په مناسبت له کندهار په یو راپور کې له نویو محدودیتونو شکایتونه.
د هغوی د پیری یا د هغوی د ډیر کنټرول د خاطر موږ نس کولای چې د کورس خې आवाज راوځو یا موږ خپل ملګری او انجن ولار سداس میل زایوت.
او په اوکراین کې پر زیربنای او ملکی اهدافو د روسیې د حملو د لا زیاتې دوهره. په دوه منیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمنړی او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
خرغلاست. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي سبا د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم ټول هغه ښوونځي پرانیستل کیږي چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ تړل شوي وو. د دې وزارت چارواکو په یوه بیان کې د حجاب پر رعایت د ټینګار تر څنګ ویلي له خپلې ټولې وړتیا او امکاناتو به کار واخلي چې په نوي ښوونیز کال کې د زده کوونکو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د ټولو ښوونیزو او روزنیزو حقونو ته ژمن دي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د دې وزارت چارواکي وایي تمره سبا د ځانګړي مراسمو په لړ کې نوی ښوونیز کال پیل او ټول هغه ښوونځي پرانیستل شي چې تیرو نږدې اوه میاشتو کې تړل شوي وو. واک ته د طالبانو له بیازلي رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې وي چې اوس یې بیرته د پرانستې زیری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او ویان عزیز احمد رایان نن ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په اړه ځانګړي مراسم پلان شوي.
سبا ورځ د افغانستان ټول ښوونځي، مدارس او تعلیمي مراکز به پرانستل کیږي. په همدې مناسبت د کابل په ښار کې شاندار مراسم نیول کیږي.
د نوي ښوونیز کال د پیل او د ټولو ښوونځیو د پرانستې په تړاو د طالبانو د پوهنې وزارت خبره کړې اعلامیه کې ټولو اړوند ادارو ته لارښوونه شوې چې د باکیفیت زده کړو او د مناسب ښوونیز او روزنیز چاپیریال لپاره شرایط برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د ټولو ښوونکو او زده کوونکو غوښتي چې په پوره ډاډ خپل زده کړو او تدریس ته دوام ورکړي او د دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي. د وزارت پر والدینو هم غږ کړی چې خپل اولادونه له هر ډول تبعیض پرته ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو ته واستوي. د طالبانو د پوهنې وزارت له ښوونکو او زده کوونکو دا غوښتنه هم کړې چې باید د خپل لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونو ته پام وکړي. خو د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ښځینه ښوونکو، زده کوونکو او نورو لپاره ځانګړی یونیفورم نه دی وړاندې شوی. هاخوا یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي که څه هم د ښوونځیو بیا پایل ته خوښې دي، خو وایي دوی له وړاندې هم اسلامي او ملي لباسونو کې ښوونځیو ته تللي. نادیا د ریاضیاتو استاده ده. د ښوونځیو د پایل په اړه ازادي راډیو ته وویل
زه بې صبرانه منتظر یم چې سبا له خیر ولاړ سم، خپل ګلونو شاګردانو ته درسونه په خیر پیل کړم. دا یو ډېر نیک او اساسي اقدام و. که د حجاب مسله یا نور مسایلې د په تېر حکومت کې هم مراد کېدلو، او دا یو ډېر لوی خبره زموږ د ګلونو شاګردانو په خاطر مندې نه ده.
اقرا د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي هیلو ته د رسېدلو تړلې لارې پرانستل شوه.
خپلو ټولو فرهنګي او کلتوري آدابو په رعایت کولو سره چې یو له هغو څخه حجاب دی، خپلو درسونو ته ادامه ورکوو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو هیلو ته به ورسېږم.
طالبانو د 2023 کال د اګست له 15 راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښکاري چې په کور دننه د افغانانو د پراخو غبرګونونو او د نړیوالو د فشار په پایله کې ومنله چې سبا ټول ښوونځي پرانیزي. د نجونو د ښوونځیو د پایل لپاره د طالبانو د حکومت شرایط د نجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی او تر خواهی اسلامي حجاب. هغه چې زده کوونکي او ښوونکي وایي له وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا او دوی په یو مناسب حجاب کې ښوونځیو ته تللي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د مخکښو شخصیتونو یوې ټولنې د جو بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دې تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې پر خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. د وندنبورګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او حکومت ته سلا مشورې ورکوي. دې ډلې یو لړ سپارښتنې کړې دي چې جزئیات یې په دې راپور کې اورېدای شي.
څه د پاتسه اوه میاشتې وشوې چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ هیواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وندنبرګ ایتلافکاري ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوها کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وندنبرګ ایتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او تر خوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسېدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وندنبرګ ایتلافکاري ډلې له واشنگتن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او تر خوا دې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. دې ډلې زیاته کړې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کېږي چې طالبانو د معترضو ښځو لاریونونه په زور پاشلي او تر خوا دې یو شمېر نیول شوي او معترضو ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایدن له حکومته د وندنبرګ ایتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې یې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د دې ډلې راپور په یو برخه کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د ناورین د مخنیوي او تر خوا د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په برخه کې د واشنگتن پاملرنې ته هم اشاره شوي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلافکاري ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایډن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړې. د ډلې د 2020 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړې او په افغانستان کې د واشنگتن د ماتې او افغانستان د وتلو ټکو ته اشاره کړې، څو راتلونکي کې دا تېروتنې تکرار نه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخې ته دوام ورکوو، خو وړاندې په خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د ځانګړو اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبر شي. خو سورزو نورو موضوعاتو ته، په کونړ کې هغه کسان چې د بانکونو له لارې خپل معاشونه اخلي او یا هم په بانکونو کې پیسې لري، وایي د بانکونو کارکوونکي په بیلابیلو بهانو د پیسو د ورکړې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي. د دوی په وینا د طالبانو له واکمنېدو اووه میاشتې پوره کېږي، خو له هم په بانکونو کې د دوی ستونزې نه دي حل شوي.
50 کلن ماسل خان د سحر مانزه ورسته له سرکانو ولسوالی راغله او د لزګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې له بانک پیسې تر لاسه کړي، خو د مازیګر تر 3 بجو پوري نوبت نه دی رسیدلې.
په بانک کې زموږ خپل پیسې پرتی دي او په ورځ ورځو کې په ول نمبر نه راځي، او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته 1000 روپۍ راکوي، هغه زموږ د خرچوم نه کیږي. موږ د بانک سیستمونو ټول ګډوډ دي، خپل روپو کې سوالي از برای خو د مسلمانانی څه ظلم بم نه کړي، خپل روپۍ دي د حکومت نه نه غواړي، خپل روپۍ په بانک کې جمع شوي دي. په ورځ ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړنه لري، هر یو سړی مجبور دی.
نوید الله بیا لاسمار ولسوالۍ راغلی، وای په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کول لپاره لیو ملګری په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک للارې راولېګلې. دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تیروي، بلکې د دوی په څیر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هره ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
کم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب وو، د پخوانه چې کوم اعلان شوی وو چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپلو پیسو د ایسې نه $400 پورې یا د هغې متبادل پیسې وباسي، نو دغه پروسه تر وخت پورې عارضي بنده شوې ده. نو انشاءالله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
که څه هم چې طالبانو د دغه ستونزو د حل کولو ژمنې کړې، خو لای هم په هواري نه دی بریالي شوي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د غالیو د صنعت د بیا ودې خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلینو په کابل کې د غالیو د یو نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل دا چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د صنعت وده کړې، علت یې د هغو میرمنو وزګارېدل دي چې له دې مخکې دندې درلودې.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د طالبانو له حاکمیت وروسته په هیواد کې د غالیو صنعت وده کړې. د دوی په وینا دغه صنعت په وده کې میرمنو په ځانګړي ډول هغه میرمنو چې په خواهی دندې درلودې خو اوس د غالیو صنعت ته مخه کړې رول لوبولای. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د غالیو یو درې ورځنی نندارتون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا پرانستل شو. د دې نندارتون په پرانست غونډه کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو سفیرانو هم ګډون درلود. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان غالی د نړۍ په بازارونو کې ځانګړی نوم لري. د بامیان ولایت اوسیدونکی اکبر محمدی د طالبانو له حاکمیت وروسته د غالیو صنعت ته مخه کړې. نوموړي له ماشومتوب په دې برخه کې کار کوي. محمدی وایي هر ورځ له سهاره د بیګا تر ناوخته پورې غالی وبي، خو په اقتصاد کې چندان خوالی نه دی راغلی.
مجبوری دا بل کار نشته اوس هم دومره وشي چې په ورځني ډول زموږ خرڅ ووزي که کار وکړو د ورځې شاوخوا 150 افغانۍ ګټو.
غالۍ د افغانستان یو له نامتو صنعتونو ګڼل کېږي خو په وروستیو کلونو کې دغه برخه له زیاتو ستونزو سره مخ شوه. نندارتون چې د کابل په نجیب زراب مارکیټ کې جوړ شوی و د دغې برخې پانګوال او اوبدونکي د غالیو صنعت راتلونکي ته هیله من کړي دي او باور دادی چې د غالیو صنعت به یو ځل بیا وده وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د اوکراین پوځي چارواکي وایي د روسیې ځواکونه ښایي په اوکراین کې پر زیربنایي او ملکي اهدافو خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې روسیا ښایي په اوکراین کې کیمیاوي وسله وکاروي. په اوکراین کې د روسیې جګړه لا هم په شدت سره روانه ده. دا هم په دې اړه نور جزئیات.
را روانه پنځشنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو میاشت پوره کیږي خو دغه جګړه لا هم ختمه سوې نه ده. مهم بندري ښار ماریوپول د سختو نشوتو شاهد دی چې اوکراینی ځواکونه پکې د روسیې د مرګونو حملو د مخنیوي هڅه کوي. د دغه ښار اوسیدونکي په وروستیو دوو اونیو کې د اوبو، خوړو او سونګ موادو له کموالي سره مخامخ دي. په ماریوپول کې تر جګړې مخکې تر 400,000 ډیرو کسانو ژوند کاوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله چارواکو ویلي چې په دغه ښار کې تر اوسه لږ تر لږه 2300 کسان وژل شوي او په ډله ییز ډول خاورو ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی چې لا هم په مقاومت بوخت دی د ماریوپول ښار د تسلیمېدو لپاره یې د روسیې غوښتنه رد کړه. زیلینسکی پرون ناوخته وویل اوکراین به هیڅکله بندري ښار ماریوپول او د خارکیف او کیف په ګډون نور ښارونه تسلیم نه کړي. تازه راپورونه وایي د بوریسپیل ښاروال ولادیمیر بورینسکو له خلکو غوښتنه کړې چې له دې ښاره ووځي ځکه د روسي ځواکونو جګړه ورته په نږدې کېدو ده. روسیه او اوکراین له څو ورځو راهیسې پر اوربند مذاکره کوي او زیلینسکی لا هم ټینګار لري چې اړتیا ده د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې هر څنګه کېږي وګوري څو جګړه ختمه سي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن خپل خبرداری بیا تکرار کړی او ویلي دي چې روسیه ممکن د اوکراین په وړاندې کیمیاوي وسله وکاروي. ولسمشر بایډن پرون د امریکایي سوداګرو یوې ډلې ته ویلي مسکو به شاید د کیمیاوي وسلې پر کارولو غور کوي او که دا کار وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ سي. د امریکا پوځ پرون د روسیې ځواکونه پر اوکراین د یرغل پر مهال په جنګي جنایتونو تورن کړل. په همدې حال کې د اوکراین چارواکو د دغه هیواد پر ځینو ښارونو د روسیې د نورو هوایي حملو اټکل کړی دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په دغه ښار کې پر ځایي وخت د شپې له 8 بجو ګرځبندیز اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي په اوکراین کې پر ملکي اهدافو د مرګونو حملو له شواهدو سره سره روسیې د ملکیانو په نشه کول نه دي منلي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله له دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه او 15 لکه کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. په مسکو کې دیره د نوایا گازیتا په نامه د ورځپاڼې مسؤول مدیر دمیتری مراتوف چې د نوبل د سولې جایزې مډال چې تیر کال ورکول سوی و لیلام ته ایښی څو په پیسو یې له هغو اوکراینی کډوالو سره مرسته وکړي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله له اوکراین څخه کډې کولو ته اړ سوي دي.
داود ازادي راډیو د دې خبري ټولګي راپورونه وړاندې په خبرونه کې به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کور بنوي. خو لمړی د نن سپورتي خبرونه واوري.
د بلخ او سرپل ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ د وزلوب یو ورځنی سیالي وشوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی د نوې لمریز کال په مناسبت د ګلسرخ په نوم د وزلوبې د یو ورځنی سیالۍ نن د سه‌شنبې په ورځ د بلخ او سرپل ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ په مزار شریف کې وشوه. په دې سیالۍ کې له بلخ څخه صبور پهلوان او له سرپل سرور پهلوان وکړی شو لومړی او دویم مقامونه وګټي. د افغانستان د شمالي ولایتونو د چاپندازانو ترمنځ د وزلوبې یو ورځنی سیالۍ د جمعې ورځو په ګډون د نوي کال او اختر په ورځو هم کیږي. په لغمان کې د غیږنیونی رقابتي سیالیو دویم پړاو پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د غزنی، لوګر، میدان وردګو، لغمان، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه د 200 غیږنیونکو په ګډون نن په لغمان کې پیل شوې او تر 3 ورځو به روانې وي. دا سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو په ګډون په 3 کټګوریو او بېلابېلو وزنونو کې کیږي. د دې سیالیو هدف د غیګنیونی ورزش وده او د غوره غیګنون کوټه کل بلل شوی. او په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام سیالیو د ټیکټ پلورنې لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د قطر په کوربتوب د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د ټیکټ پلورنې لپاره نوې نیټه اعلان کړه. د 2022 نړیوال جام د ټیکټ پلورنې بل پړاو سبا چهارشنبه په 1 بجې د فیفا د ویبسایټ له لارې پیلېږي او په 1 اونۍ کې به پای ته ورسیږي. د فیفا د اعلان پر بنسټ د نړیوال جام کتونکي باید له ټیکټ پلورلو وروسته قطر او د لوبې ځای ته لتلو مخکې باید خپل استوګنځای تایید کړي. فیفا د نړیوال جام پر مهال محدودیتونه راکم کړي او هر کتونکی کولی شي د لوبې د کتلو لپاره شپږ ټیکټونه او د ټولو لوبو د کتلو لپاره 80 ټیکټونه وپیري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه ملالی بشیر هرکلی کوم. په سر کې پام وکړئ، له کندهاره د نوروز په مناسبت یو ځانګړی راپور ته. د کندهار اوسیدونکي او فرهنګپال وایي چې نوروز له مذهبي اړخه نه بلکې له کلتوري اړخه نمانځي. د دوی په وینا نوروز د افغانانو یو کلتوري او تاریخي میله ده او د طالبانو حکومت یې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې کندهاري ځوانان وایي پخوا به یې د نوي کال ورځې په خوښۍ جشنونو او میلو سره تېرولې، خو سږ کال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړنۍ جنډې به په مزار شریفي او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه زیارت کې پورته کېدل. میلوال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنوینی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درنخت تر څنګ د محلي موسیقۍ کنسرتونه جوړېدل. خو پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمن کېدو سره سږ کال دغه میلې نه لمانځل کېږي. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی و. سږ کال که څه هم طالبانو د نوروز جشن رسما نه دی منع کړی، خو د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو د نوروز جشن غیر اسلامي بللی دی. د کندهار ښار اوسیدونکی عثمان برکت وایي په نورو کلونو کې به د او نورو کنداري ځوانانو د نوروز په ورځو کې بیلابیلې میلې کولې او ځینې به یې آن نورو ولایتونو ته تلل، خو سږ کال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. برکت وایي نوروز د افغانانو یوه کلتوري ورځ ده او واکمن حکومت باید خلکو ته د لمانځلو اجازه ورکړي.
زه هیله لرم چې اجازه ورکړي تر څو د نوي کال د خوشیو څخه خوند واخلو او ویل منځو په اصلاح تفریح وکړو، میله وکړو.
په تیرو کلونو کې به د نارینه تر څنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبې ارغنداب ولسوالۍ ته تللې او د بابا ولي په زیارت کې به یې د نوروز میلې کولې. د کندهار ښار اوسیدونکي انایتا احمدي او نادیه وایي نور کلونه به یې نوروز ته ځانګړي امادګۍ نیولې او دا ورځ به یې په ځانګړو میله ځایونو کې لمانځل، خو سږ کال د طالبانو لخوا بهر ته د ښځو پر تګ د محدودیتونو له کبله چمتووالی نه دی نیولې.
تیر کلونه چې و، یعنی موږ داسې څوک نو چې موږ د هغوی د بیرې په کورونو کې کښېنو او یا د باندې ونه سو کولی چې ووځو. اوس چې کوم نظام بدل سوی دی، د هغوی د بیرې یا د هغوی د ډېر کنټرول د خاطر موږ نه سو کولی چې د کور څخه یوازې را ووځو یا هم موږ خپل ملګري او انجونې ولاړو سو داسې میله ځایو ته، ځکه چې څو کلونو مخکې چې طالبانو کوم نظام یا کوم حکومت د هغو په اړه موږ اورېدلي دي او یا خبر سوي چې دوی په ښځو سوندې کنټرول درلودي، نو اوس د دوی د بیرې او د دغه وخت موږ نه سو کولی چې د تېرو کلونو په څېر موږ نورو میله ځایو ته ولاړ سو او یا هم موږ هغه ورځې په هغه طریقه یا هغه رقم ولمانځو، ځکه چې کنټرول ډېر سودی. او بل نسبتا تیر کلون ته د دغه کال اقتصادي مشکلات دي، نو سکولی چې هغه رقم آمدګیانی ونسول چې هر کورنۍ ته اقتصادي مشکل پیش سوی دي.
لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات شول، مشکلاتو ته زیات شول، په همدغه کچه باندې ښځو ته هم مشکلات زیات شول، ځکه چې مخکې به چهارشنبې دغه اول سال میله کې به تللې بابا صافی.
د کندهار فرهنګپال د نوروز منزل د خلکو ترمنځ د خوشي یو راز یادوي او وایي که په دودیز ډول ول منزل سي هیڅ ستونزه نسته. د کندهار یو فرهنګپال استاد حیات الله رفیقی وایي د نوي کال لومړۍ ورځ خلک د پسرلي د راتګ په خاطر لمانځي چې طبیعت ټوله زرغون سوی وي.
د بهار یا د پسرلی یا د نوی فصل یا د لومړۍ ورځ د دغه بولي چې نوروز بولي یا نوی ورځ بولي دا د نوی ورځ دا یو تاریخي تر اوسه پورې راغلی دی، یو کلتوري حرکت دی چې هغه خلک د پخوا څخه بیا تر اوسه پورې خوشحالي ورته کوي، یو نوی حالت مابند سره راځي.
په کندهار کې د نوي کال په مناسبت میلې اوږده او تاریخي مخینه لري. د نوي کال دغه میلو ته د احمدشاه بابا تر واکمنۍ وروسته د شالمار نوم ورکول شوی و چې شاوخوا لس ورځې به دوام درلود.
د نورو کلونو پر تله سږ کال د کندوز آبدان دښتې ته د خلکو تګ راتګ زیات سوی دی. د آبدان ښکلی او سمسوره دښته د 40 کیلومتره واټن په لرلو سره د کندوز ښار شمال لوري ته پرته ده، او خلک وایي چې د خپل فکر آرامولو په خاطر د نوروز په ورځو کې د سیل لپاره دې دښتې ته ځي او میلې جوړوي.
منظرو په خطر راځي او په هر سند کې اټنونه وی میلی وی او د دښتې په فضا کې د خوخی انګازې خپرې وی. دا شی د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال د آبدان دښتې کې د خلکو حضور څومره ده د کندوز له یو اوسیدونکي رفیع الله عزیز څخه به واورو.
دلته میلې لپاره راغلی او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میلې کوي، نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی، ولسوالیو ته کلیو ته یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغه سمسوري دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښتې کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز آبدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ دښتې آبدان ته راغلي یو، دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاسو پالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس وله چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ دلته پروس کله پرتله موږ سږ کال د چند پیسې اخلو، دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د ولایت یو بل اوسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با
له نیک مرغ سش کال خلک په ډاډمنه فضا پرته له ویرې او په آرام خاطر سره د آبدان سمسوري دښتې ته د میلو او تفریح په خاطر ځي. نور کلنه به موږ د ښار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی. دا ډیر د خوشی ځای دی چې سش کال امنیت تامین کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي. د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د آبدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدویو نوره هم ښکلې کړې ده، او پر دې سربیره د تنکویو ورویو شورماشور او د شپنکي شپېلۍ هرې خواته انګازې خپرې کړې دي او په لیدو سره هر انسان د سکونو خوښۍ احساس کوي.
په پای کې ازادي راډیو ته ستاسو استول سوي پیغامونه وړاندې کوو.
اخلاقي د میوان ولسوالۍ د اسودیه څخه زموږ د اسودیه په منطقه کې مکتب څوک فعالیت نه دی شروع. د مسؤلینو سمې دا غیله وارزو ده چې زموږ د اسودیه و مکتب ته پامرنه نه وکي او د غور تر اواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړي وکي. زموږ ماشومان بېخي د ډېره وخته د زده کړې څخه پاتې دي او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې زما اخلاقي پیغام نشر کړي تر وړو وروړپړو چارواکو پورې ورسي.
منور ولایت څخه د سره پاړي کې
وروره دا اوس سره کوم کار دی، دا اوس څنګه مخابراتي شبکې دي چې 2.5 سوه افغانۍ باندې دا اوس یوه جی بي انټرنیټ ورکوي، دا اوس سره کوم کار دی، دا اوس سره کوم ظلم دی، پر دې عام ولس باندې چې کېږي، پر دې ولس باندې ظلم کېږي، دا دې ته باید لوړپور چارواکي پام وشي، او دا اوس دغه رقم پنجې پنجې پر کاټ باندې کاټېږي، دې ته باید پام وشي، دا زموږ پیغام تر لوړپور چارواکو پورې ورسي چې تل دلی یوه جی بي انټرنیټ په 2.5 سوه افغانۍ باندې دا عام ولس شکوي، عام ولس شکولی دی، تاسو باید عام ولس لوړپور چارواکي باید اول پلا دلته افغانستان کار ته فکر وکړي، بیا نړیوال په رسمیت باندې وپیژني.
دا چې ازادي راډیو وایي یا نور راډیوګانې وایي چې په هر ځای کې به د افغانستان دغه واکسین ور ورسیږي، زه د هلمند ولایت د باباجي د ولسوالۍ سرپرستی سره په تماس کې یم. نو دغه سعادت مد آباد په کلي کې به موږ یو 2000-3000 کوره دلته دی، یو څوک وایي چې یو رقم واکسین دلته راغلی دی، نو موږ ملامت یو، که داسې دی چې دلته دا 2000-3000 کوره پاتېږي د واکسینه څه، نو بیا به دا مریضي څنګه ورکه شي؟ السلام علیکم.
څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ، خو د شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د ښوونځیو، مدرسو او تعلیمی مرکزونو د درسونو د پیل ورځ وي. د پوهنې وزارت وایي په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم په پام کې دي. د پوهنې وزارت ویاند وایي د نجونو ښوونځي به هم له څه باندې 8 میاشتو ځنډ وروسته پرانیستل شي. ویاند د نجونو په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب پر رعایت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یو چارواکی وایي په افغانستان کې لا هم ګڼ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا اجینن پر ټویټر ولیکل چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ میانجوی کلي ته تر تګ وروسته د ته معلومه شوه چې هلته له 1.8 کسان ناپاکې اوبه څښي ځکه بله لاره نه لري. نوموړي د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې ماشومانو او کورنیو ته د پاکو اوبو د برابرولو لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان بانک سبا 2.5 میلیون ډالر د آزاد سیالۍ له لارې لیلام ته وړاندې کوي. د بانک نن پر ټویټر ولیکل چې تجارتي بانکونه، صرافۍ او د پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه لوړ شوی او نن یو ډالر په څه کم 80 افغانۍ پلورل کېده، خو خلک شکایت کوي چې د خوړو او نورو ضروري موادو بیې لا هم نه دي ټیټې شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی. رویټرز خبری اژانس د ښاغلي بایدن له قوله لیکي چې وایي روسیا د داسې یو برید په فکر کې ده. روسي ځواکونو له نږدې 4 اونیو راهیسې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، خو تر اوسه یې کوم لوی ښار نه دی نیولی. او د روسیې یوې محکمې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په اختلاس او سپکاوي مجرم وپیژند. دا تورونه کولی شي د هغه د بند پر سزا 10 کاله نور هم ورزیات کړي. قاضي مارګاریتا کوتووانن له مسکو بهر په هغه زندان کې چې ناوال نه پکې ساتل کیږي دا حکم اعلان کړ، خو د هغه لپاره کومه سزا اعلان نه کړه. څارنوالانو د ناوال نه لپاره د 10 کاله بند سزا غوښتنه کړې. سموک راغل ازادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو، په څو شبو کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي، خو له هغه مخکې په غزنی ښار کې د هندو سوزان د لانجمنې سیمې په اړه چې